اور پنج صرف یک
السلام علیکم افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې امید زیرمل مو یوې بلې او ساته پښتو خبرونه کې هرکلی کوم ټایمز اف انډیا په هند کې د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسلي زکی وردګ سره 25 کیلوګرامه سره زر نیولې دي. د ورسپانې نن راپور ورکړ چې په دې اندازه سره زر هغه مهال د نوموړي سره د ممبئی په هوایي ډګر کې ونیول شو چې نو دوبۍ هندوستان ته ستنې ده. ورسپانې د دې اندازه سرو زرو بیه 13.1 کروڑ هندي کلدارې ښودلې ده. ورسپانې ویلي پیښه د اپریل په 25مه د ممبئی په هوایي ډګر کې ثبت شوې او پولیسو د زکی وردګ پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده، خو نوموړي ځکه نه ده نیول شوی چې ډیپلوماټیک خوندیتوب لري. لا تر اوسه زکی وردګ او په هندوستان کې د افغانستان سفارت په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امرالله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلاف د طالبانو حکومت لوی درسیز فصیح الدین او نورو چارواکو ترمنځ دی چې اوس د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی، خو د طالبانو حکومت بیا تل په خپلو لیکو کې د خپل منځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځینې خلکو د یو ملکي وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. لا تر اوسه په دقیقه توګه د دې کس د وژل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنه شوي او د طالبانو حکومت هم چوپ دی، خو له دې اعتراضونو په خبرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته پننوتو او خپل سرویو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. ازبکستان وایي د اوسپنې پټلۍ هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې د پاکستان سره نښلوي د 2020 کال په وروستیو کې پای ته رسیږي. ترند نیوز خبری اژانس چې د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خپروي پرون خبر ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورت وزارت مرسیال چسور بیگ چوریف تاشکند پانګونو په درېمه نړیواله ناسته کې چې پرون یې دویمه وروستۍ ورځ وه په دې اړه څرګندونې وکړې. د دې خبر پر بنسټ ښاغلي چوریف دا پروژه د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې مهمه ترانزیټي لار وبلله. ویل چې د اورګاډي د دې پټلۍ په بشپړېدو سره به ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې له 3 تر 5 ورځو پورې د وخت سپما وشي. د طالبانو حکومت تازه د دې پروژې په اړه څه نه دي ویلي. د حماس ډلې یو جکپوري چارواکي رویټرز خبري اژانس د خپل نوم نه خودو په شرط ویلي چې د ډلې یو پلاوی بانند می په څلورمه د مصر پلازمینه قاهرې ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې روسي ډلې په توګه پیژني، دا ډله په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه کړې ده. د مصر یو امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ پرون د می په درېمه نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر ویلیام برنز له رسیدو وروسته د حماس د چارواکي دا څرګندونې وکړې. برنز د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلی. او د اوکراین جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی پرون پر خپل هیواد روسیې د یرغل د 800مې ورځې په مناسبت وویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر وسه وسه د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. جمهور رئیس زیلنسکی د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې وویل چې اوکراین له یو سخت پړاو څخه د تیرېدو په حال کې دی، خو د ده په خبره تر دې هم بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول. ښاغلی زیلنسکی دا څرګندونې بېګا داسې مهال وکړې چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندیو حملو کې لږ تر لږه 3 کسان ووژل شول. روسیې د 2022 کال د فبروري په 23مه پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. ازادي رادیو ته غوږ یاست، وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. په افغانستان کې ورځ تر بلې بشري وضعیت خرابېدو ته اندېښنه. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی، خو له دې وضعیت د وتو حل لاره څه کېدای شي؟
یو سیاسی مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د درش څخه دفاع وکړي.
په همدې حال کې له بې وزلۍ او فقر د افغانانو شکایتونه
مجرده غریبانو خلکو ته مرستې نه رسېږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي.
دا شکایتونه داسې مال خپرېږي چې د خوړو نړیوال پروګرام له روانې میلادي میاشتې وروسته افغانستان کې د خوراکي توکو مرستې بندوي. او که په خوست کې مو د شملې مشاعره نوی اوریدلی. تفصیلی لنور و مهم و خبری موضوعات و سراد روانه خبری خبروانه برخدا ملتیامه اکری.
در دیشی بی
ده آزادی رادیو خبری تولگه
دا ازادي رادیو دا خبری ټولګه زموږ په پاڼه هم ژوندۍ اوریدلای شئ. نه یوازې دا خبری ټولګه بلکې دا ازادي رادیو ټولې خبرونه ازادي رادیو ټکی کام زموږ آدرس دی او په ټوله نړۍ کې ورته داسې په ډېر اسانه توګه لاسرسی موندلی شئ. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو وضعیت ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یوه اعلامیه کې لیکلي د دې کړکېچ د عواملو د جرړو موندل بعد د بشري مرستو د رسولو د اوسنیو تګلارو له بیاکتنې پرته ممکن نه وي. دا اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې د افغانستان په بیلا برخو کې خلک لوګي او بیوزلۍ شکایتونه لري.
داسې مهال چې په افغانستان کې د بشري وضعیت لپاره اندېښنې په زیاتېدو دي، د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون خبرداری ورکړی چې په دې هېواد کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې چې پرون دې فدراسیون خپور کړ، راغلی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي، نو ځکه یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي. په بیان کې راغلی دی چې دا فدراسیون او د افغاني سرې میاشتې ټولنه له افغانستان سره د بشري مرستو د څرنګوالي د تګلارې سمدستي ستراتیژیک سمون غواړي. بیان زیاتوي چې له داسې اقدام پرته به د دې بحران د عواملو جرړې په دایمي ډول ونه موندل شي او دا ستونزه به لرې نه شي. په بیان کې د سره صلیب او سرې میاشتې د فدراسیون IFRC د آسیا پاسیفیک د برخې د سیمه ایز مشر الکساندر میتیو له قوله راغلی دی چې نوموړی وایي دې تګلارو ته د بیا کتنې وخت رارسېدلی دی. نوموړی زیاتوي چې باید د افغاني سرې میاشتې په څیر د افغانستان پر کورنیو ادارو چې د په وینا هلته دایمي رول لري ډېر تمرکز وشي. دی وایي چې باید د افغانستان پر خلکو پانګونه وشي. میتیو همدارا زیادونه کوي چې زده کړو او کار ته د خلکو محدود لاسرسي ته په پام سره پکار ده پر ځوانانو مسلکي او حرفوي زده کړو او نورو هغو فرصتونو تمرکز وشي چې په خلکو کې اعتماد او امید پیاوړی کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو د خونې د مشرتابه پلاوی غړی ازرخش حافظي وایي چې د وضعیت د خرابېدو د مخنیوي لپاره باید د یو رسمي سیاسي چاپیریال د رامنځته کولو هڅه وشي.
د دې لپاره چې افغانستان د بد حالت څخه وژغورل شي، یو سیاسي مناسب بستر ته ضرورت شته چې رسمیت ولري او په دنیا کې د افغانستان د خلکو د ګټو څخه دفاع وکړي. اوس مهال دا مصارف چې ډېر زیات دي د ملل متحده انجوګان د اوسه په هغه کې صرفجوي صورت عمومي، کچه د مرستې باید لوړ وساتل شي او په توزیع کې شفافیت وي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغی. بلخوا ډیری میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړې او حتی د یو شمیر دولتي ادارو نارینه کارکوونکي هم وزګار شوي دي. په عین حال کې داسې راپورونه هم شته چې بشري مرستې مستحقو خلکو ته نه رسیږي. د ازادۍ راډیو یو شمیر اوریدونکي د هیواد په ځینو سیمو کې مستحقو خلکو ته د نړیوالو د مرستو د نه رسېدو خبره کوي. د دو اوریدونکو خبرې اورو.
زه د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته معروف ولسوالۍ څخه کوم شی راځي، یا د مجور په نامه یا د مسکینانو په نامه، هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي، یا یې ماړه وړي یا د وایستې والا وړي.
زه د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ خبر درسره کوم. عبدالرحمن د مرستو انجینران و داسې دي، نو ډېر د غریبانو خلکو ته مرستې نه رسېږي. کوم وکیلان چې دوی ټاکلي وي یا وکیلان وي، دا ډېرو خلکو ته مرستې نه ورکوي. شکایتونه واخلي د یوه په نامه خوري دی، هغه خبر هم نه وي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلی دی چې په بودیجه کې د خورا ډیر کمښت له کبله به له روانې میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي.
اوریدل مو چې د سر صلیب او نسری میاشت نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د بشری مرستو وضعیت ورسره بلې د خرابېدو په حال کې خودلې دی او ویلې دي چې کوي د عواملو د جوړو موندلو لپاره هڅې ونشي ممکن وضعیت لا هم خراب شي او بیلابیلو سیمو کې خلک لاله بې وزلۍ او لوږې سره مخامخ شي. دا اندېښنې داسې مهال خپرېږي چې د اپریل په لومړیو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړي همغږي کوونکي اندری کارات واټ د افغانستان بشري اړتیاوې او ورته رسېدو پلان د ملاتړ او تمویل په اړه اندېښنه وښوده. هغوی ویلي چې له دې صندوق سره تر اوسه پورې یوازې 6% مرسته شوې، په داسې حال کې چې دوی ورته 3.6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې ده، خو تر دمګړې وسره 290 میلیون ډالر مرسته شوې وه. دا هغه ننګونه ده چې اندری کاراټواټ په افغانستان کې د بشري وضعیت د لا خرابېدو لپاره اندېښنه پېښودلې وه. او دی هم ویلي وو چې نه یوازې دا چې اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی، بلکې طبیعي آفتونو او تر خواهی سیاسي او پیچلو شرایطو هم د افغانانو وضعیت لا پسې خراب کړی دی او وچکالۍ بیا له ټولو ډېر خلک ځپلي دي. دا په داسې حال کې وه چې د مارچ په 10 نیټه اوچا په راپور کې ویلي وو چې روان 2024 کال کې به 3.1 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمه ډېرې یې نجونې او مېرمنې دي. په همدې حال کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دي چې روانې میلادي میاشتې وروسته په افغانستان کې د خوراکي توکو بشري مرستې بندي. د بشري مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د مهمې ادارې ویلي چې د بودیجې کمښت د دې لامل شوی چې له مې میاشتې وروسته په افغانستان کې تر 500,000 زیات خلکو ته بشري خوراکي مرستې ونه رسول شي. مخ بیا یو شمېر اړمن کسان په دې اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دې مرستو بندېدل به له افغانستانه کډوالي زیاته کړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د بودیجې د کمښت له امله به له روانې مې میاشتې وروسته په افغانستان کې د بشري خوراکي توکو مرستې بندې کړي. د دې ادارې د چارواکو په وینا یوازې په روانه میاشت کې به په افغانستان کې 2.5 میلیونه خلک د دوی له بشري خوراکي مرستو برخمن شي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیاودین صافی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې د کمښت له امله باید د میلی میاشتې وروسته د بشري مرستو پروګرام ودروي.
د هوایي د روان کال په جون میاشت کې به د دغه ادارې د بشري خوراکي توکو مرستې په افغانستان کې یوازې 500,000 کسانو ته راټیټ شي. د ډبلیو ای پی په وینا 500,000 کسان چې د روان کال له جون څخه به مرستې ترلاسه کړي هغه کسان دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دې مرستو له ترلاسه کولو پرته بله چاره نه لري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان زیاته کړه چې دا کمښت به یوازې د دې ادارې د بشري مرستو په سکتور کې وینه د دوی د مرستو په نورو برخو کې. نوموړي دغه راز وویل ډبلیو ایف پی په پام کې لري چې د روان کال اکتوبر میاشتې له افغانستان سره ژمنې بشري خوراکي مرستې بیا پیل کړي چې د ده په خبره په راتلونکو شپږو میاشتو کې دغه سازمان د خپلو ټولو فعالیتونو لپاره له 600 میلیونو ډالرو څخه ډېرې مرستې ته اړتیا لري او دا به په ټول افغانستان کې د 1 میلیونه خورا زیانمنونکو کسانو سره مرسته وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی لخوا د بشري مرستو د ځنډولو خبر دغو کسانو د اندېښنې لامل شوی چې وایي سخت اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي که حالت همداسې دوام وکړي دوی به کډوالۍ ته اړ شي. د بامیان ولایت اوسیدونکی قربان علي وایي د کال شپږ میاشتې وزګار وي او د نړیوالو موسسو له مرستې پرته خپل ژوند ته دوام نشي ورکولی.
د نړیوالو مرستو د درېدو په اړه ټول خلک اندېښمن دي. که دا مرستې بند شي خلک اړ دي چې کډوالۍ ته مخه کړي.
د پروان ولایت یوې اوسیدونکې مېرمنې چې ځان د قادری په تخلص راپیژني وایي چې په تیر جمهوري حکومت کې دنده درلوده او اوس بیکاره ده. میړه یې عصبي ناروغي لري او کار نشي کولی.
زه ډېر اندېښمنه یم. زموږ خلک ډېر بې وزله دي. ټول وطن یتیمانو او کونډو نیولی دی. میلیونونه کسانو شهیدان ورکړي دي. خلکو کولی شول چې په دې مرستو یوه ورځ یا یوه اونۍ گزاره وکړي.
په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام د مسؤلینو په وینا په تیرو دوه کلونو کې دغه ادارې د افغانستان له نیمایي زیاتو وګړو ته بشري خوراکي مرستې رسولي، خو ګام په ګام د بودیجې د کمښت له امله د مرستو کمولو ته اړ شوي دي. دغه سازمان د 2023 کال د سپتمبر په 15 اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په ټول افغانستان کې له 10 میلیونه وګړو سره مرستې بندې کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه کومه ستونزه لري اپیزل ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړي وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون د می دریم د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ په دې ورځ د خبریالانو او رسنیو د ملاتړ ټولنو د اعلامیه او راپورونو په خبرولو سره په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د رسنیو د وضعیت په اړه اندېښنې وښودلې په دې ورځ تر ټولو یو مهم راپورونو هغه د بې پولي خبریالانو د سازمان یا آر ایس ایف و چې ویل افغانستان د رسنیو د ازادۍ د شاخص پر بنسټ په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی د دې سازمان په راپور کې راغلی و چې افغانستان کې د خبریالانو د مرشوبلي او توقیف له امله د هیواد د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجې نور هم شاتګ کړی دی د دې موندنې له مخې افغانستان د یو سل اتیا هیوادونو په ډله کې له اریتریا او سوریې څخه وروسته په نړۍ کې د مطبوعاتو په ازادۍ کې په یو سل اووه اتیایم مقام کې دی په داسې حال کې چې دو زره درویشت کال کې په افغانستان کې په دې شاخص کې افغانستان یو سل دوه پنځوسم مقام خپل کړی و په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم خپله ایکسپانډ لیکلی دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته اتیا سلنه ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي
فرهناز الکوزی د زن او ژوندون ټلویزیونونو لپاره کار کاوه هغه د سالو په نوم د یوې مجلې مسؤله مدیره هم وه خو دا اوس په بهر کې کډواله ده او ژوند یې له یو مبهم او تیاره برخلیک سره مخامخ دی فرهناز د هغه څه لپاره چې له لاسه یې ورکړي غمجنه ده او د هغو ورځو حسرت یې په زړه پاتې دی چې د یوې ښې خبریالې په توګه د کار هڅې یې کولې
ما یو عمر خواري کړې ده چې تر څو ما خپل ترونه خپل کورنۍ او خپل خپلوان راضي کړي تر څو زه دغه پوهنځی وم یو ژورنالیسټ سم بیا مې یو عمر په دې پار خواري کړې چې راسم په رسنیو کې کار وکړم زما هغه خواري او زما ټول اهداف له خاورې سره خاورې سول صرف او صرف د یو چا د لاسه لقب ورته طالب ورکړ سوی دی او نن په افغانستان کې نظام د دوی په واک کې دی
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون د مې د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د طالبانو د محدودیتونو ځورونو او ویرونو له کبله اتیا سلنه افغان ښځینه خبریالانې د خپلو دندو پرېښودو ته اړ شوي دي په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون په یو تازه تحلیلي راپور کې وویل چې د جمهوریت د سقوط تر ورځې پورې نږدې دوولس زره ښځینه او نارینه خبریالانو په بېلابېلو رسنیو کې کار کاوه خو د طالبانو له واکمنېدو پر راوروسته څه باندې دوه نیمو کلونو کې د پنځوس سلنه ټلویزیونونو اته څلوېښت سلنه راډیوګانو شپېته سلنه خبري اژانسونو او اتیا سلنه آنلاین رسنیو خپرونې بندې شوې په عین حال کې د بې پولي خبریالانو ټولنې آر ایس ایف پرون په خپل راپور کې وویل چې د خبریالانو مرګ ژوبلې او توقیف ته په پام افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې شپږویشت درجې شاته تللی دی د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ په دې ورځ پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د رسنیو پر چاپیریال د محدودیتونو د زیاتېدو او د خبریالانو د خپل سرو نیونو له کبله اندېښنه لري د طالبانو حکومت بیا بیا ټینګار کوي چې د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه د اسلامي شریعت او ملي ګټو په چوکاټ کې خوندي دي طالبان د خبریالانو پر کار سخت محدودیتونه او له هغو سره د ناوړه چلند ادعاوې ردوي خو پرون د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان په یو بیان کې وویل چې د 2021 کال د اگست له 15مې راهیسې د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي له درې سوه زیاتې پیښې ثبت شوي چې بندي کول لنډمهاله توقیف احضار شفاهي ګواښونه او د طالبانو د غوښتنو د جبري منلو موارد پکې شامل دي
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
کندهار کې دکانداران وایي د طالبانو حکومت ترې لوړ مالیات اخلي چې دوی یې د ورکولو توان نه لري. د دوی له قوله اوس مهال د دکاندارانو څخه د جواز، صفایي، لوحو او نورو پنو مالیات اخیستل کېږي چې دوی یې د کار روزګار د خرابوالي له امله د ورکولو وس نه لري. دا یوازې کندهار نه دی، بلکې له دې وړاندې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او حتی کابل کې هم سوداګرو، پانګوالو او همدارنګه صنعتکارانو د طالبانو د حکومت لخوا له دوی د لوړو مالیاتو اخیستو څخه شکایت کړی او وایي نه یوازې دا چې اوس مهال کار روزګار نشته، بلکې لوړ مالیات د دې سبب شوي چې دوی اقتصاد او ترخوایي کارونه رکود کړي. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او که د مالیاتو اخیستل په همدې ډول دوام وکړي خلکو کار روزګار به نور هم خراب شي. تفصیلي راپور کې
د کندهار شهر اوسیدونکو زبیح الله چې د اشپزۍ دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نمونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان نه لري. د ده په خبره کاروبارونه ولاړ دي او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټه نه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وضع سوي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه مې ځکه ایسته کړله جایزر افغانۍ مالیه پر هغه د ټیکس دي مالیه ده دغه 15 متره وه، د یو ویل پر متر 6000 افغانۍ دي. د سین بورډ بوجي دغه یو پیپ چې پر درې ګزي ولاړ د یوې بوجې لوحې کوچنۍ لوحه ده، دغه 1500 افغانۍ تحویل کړې او جواز د می و نیم سو افغانۍ تحویل کړي دي او د صفایي د لدروس نه جرا کړي هغه دغه یو ل مجر اورو صفایي درکو دا هم تحویل کړي. دغه ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما بخې په وس کې نه و چې زه دونه پیسې تحویل کړم او ډیرې پیسې کېږي.
د کندهار یو شمېر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وایي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښت او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري.
زما نوم عبدالله دی، د کندهار ښار اوسیدونکی. که چیرې دغه نه مالیه لوړ یې، که چیرې څوک غوړی رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور دپاره رانیسي، اتمن دکاندار مجبوره دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول سوی دی په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، که نه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې جته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډېر لوړ مالیات دا باید ډېر کم سي او یا ګسره معاف سي، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی، دونه وسطو طاقت دی نه لري چې مالیات په ورکې کلیړي والا د دکاندار د کوم موږ ځین تجاران جي. نو زوره یا مثال مشکل و دا عام خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته، کاروبار ولاړ دی، ډېر حد پر ولاړ دی.
د معلومات لمخې په هیواد کې اوس مهال 8 ډوله مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د شاروالی صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګورو د معاشاتو مالیات د 2-3%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه او په درو کلونو کې د برسي مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار هم دا ده چې د مالیاتو ډول ته تغییر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپله په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټولو چارواکو تر کوشنیو تر لویو پورې دا ږغ بدرګه کړی دی او رسولی مې دی چې د دې حل لاره دا ده چې په قوانین او د خصوصي سکتور دپاره یو ځانګړې پالیسي جوړه سي تر څو موږ وکولای سو یو اقتصادي ثبات رامنځته کړو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته وهڅوي ترڅو د عوایدو د زیاتوالي سبب وګرځي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
راپورنه مرکه او اوریدونکو
د می په دویمه شپه مها د خوس ولایت اړوند صبروی او یعقوبی په ولسوالۍ کې د شملې په نوم کلنۍ مشاعره وشوه. دې مشاعره کې چې د ځایي فرهنګیانو په نوښت جوړه شوې وه، له کابل، لوګر، پکتیا، کندهار، ننګرهار، زابل او له خیبر پختونخوا هم یو شمېر شاعرانو او فرهنګیانو ګډون کړی و. تفصیل په دې راپور کې واورئ چې د جاوید دلدار په ترنو پیلېږي.
درب سکون دزڑ ٹوٹا دسترگ توڑ دے وطن شرم دے مے خرچ وے تترے دمور دے وطن شرم دے مے خرچ وے تترے دمور دے وطن
داد خوست ولایت اړوند یعقوبی او سبری ولسوالۍ کې د یاد سیمې د فرهنګیانو په نوښت شپږمه شمله کلنۍ مشاعره وه. د خوست په یوه اطرافي سیمه کې شمله په وروستیو کلونو کې تر نورو نسبتا پراخه مشاعره وه چې له یوې خوا په کې ډیرو کسانو برخه اخیستې وه او بل لوري ته د شپې تر ناوخته وغځېده. د کوزي پښتونخوا څخه راغلي شاعر بغزاده دانش مشال راډیو ته وویل
په دې مشاعره کې د لر بر پښتنو شاعرانو حصه واخیسته، د چارسدې، د صوابۍ، د شیرینګل، د برول، د دیر، د پېښور، دغسې د قندهار، د بلکې د خوست، د ټولو د لر بر پښتون اولس نماینده شاعرانو په دې حصه واخیسته. زه خوشحاله یم او دا به هغه زمونږ یووالي ته، قومي یووالي ته دا زه یو ستر قدم بولم. وجه یې دا ده چې مونږ هم د ادب او د شعر تر لارې مونږ یو بل ته رانږدې کېدی شو. دغه زه یوازنۍ لاره په دې موجوده حالت کې ګڼم چې دا مونږ یو کوي.
ځایي ځوانان وایي د صبره او یعقوبی په سیمه کې د شملې مشاعره په پیل کې له څو کسانو مزل را پیل کړ. د یاد سیمې اوسیدونکي جاوید الله وویل
او مونږ به د جمعې لمنځونه چې وشول راتلو به مونږ ته به نصیحت کول او ورو په ورو به تعقیبول او مونږ ته به د طرز خیالو دی بیتو خو نن لله الحمد د ټول افغانستان په سطحه او دغه مشاعره وغځېدله او ډېره خوندوره ده او ټولو خلکو ورته خوند واخیستل.
د شملې مشاعره فضا چې تر ډېره بریده د کلام او شعر له نظر آزاده وه. د کلامونو وړاندې کوونکي شاعران په پرلپسې ډول د مشاعرې د ګډونوالو لخوا په چکچکو او تودو ولولو بدرګه کېدل. یو تن شاعر غزل مومن خپل دا کلام وړاندې
کړ. خو تا پسې جانانه بل رقم خرابېدم او چې څومره مې خپل غم غلطاول لا زیاتېده چې څومره پاتن کې تاوېدم خرابېدم تاویدم خرابیدم او زما د پاره نو د شرابو تکلف زستا د لاس پښنه او چایو هم خرابیدم.
لنډۍ، مصرۍ یا ټپی د ولسی شعر هغه خوږه او غنی برخه ده چې په غرو او رغو، کلیو او ښارونو، شنو درو او لویو دښتو او د کېږدۍ تر څنګ ورڅخه پښتانه په یو ډول خوند اخلي. شاعر ملا منصور منلی د خپل شعر تر څنګ په خوستواله لهجه څو لنډۍ هم وړاندې کړې.
مرکړه کلاکه د اوکا لوندې کوي مې غرینا غرینا هارمونینا او په هدیره او بره پرېږدی ځوانان ډولي وي په مخ نه پرېږدي ګردونه.
په خوست کې د اطرافي سیمو د ځوانانو په نوښت د ورته مشاعرو سربیره د هیواد د نورو ولایتونو په شان عموما په سپردي موسم کې په خوست کې د چنار تودیزه کلنۍ مشاعره هم جوړیږي چې هغه مشاعره هم په لرو برو پښتنو کې ډېر مینوال لري. د افغانستان په سویل ختیځ کې نختر، سلیمان غر، سنزلګل او منیګل نوري هغه کلنۍ مشاعرې دي چې په پکتیا، پکتیکا، لوګر او میدان وردګو کې جوړیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا،
2000 اویا،
3000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
همدارنګه په لنډو څپو هم ازادي راډیو واورئ د سهار له شپږو بجو تر ماښام تر شپږو بجو او بیا له هغه نه وروسته د کیلو هرتز په حساب باندې هغه چې تاسو ته په سیګنال کې خبره شول ازادي راډیو اوریدلی شئ. ازادي راډیو آنلاین هم واورئ. ازادي راډیو .com زموږ آدرس دی، یعنی زموږ ویبپاڼه ده. د ازادي راډیو ویبپاڼه ته په داخلېدو سره په یو کوچنۍ برخه کې په څو ټکو ژوندی یا زنده لیکل شوي پام باندې کلیک تاسو کولای شئ او بیا زموږ ویبپاڼه ته په داخلېدو سره د ازادي راډیو خبرونه سلیر وې ساعت اوریدلی شئ. هغه خبرونه کې چې تاسو یې تکرار غواړئ هم د ازادي راډیو د خبرونو په جدول کې ځای پر ځای دي. کولای شئ هر مهال د خپل خوښې خبرونه یا هم په تکراري ډول باندې که تاسو غواړئ کوم خبرونه واورئ، خبري بلتن واورئ، هلته ځای پر ځای ده. تاسو کولای شئ واورئ. د دې خبرونه دوی منی مای کی د ازدی رادیو د ځوانانو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه تاندې څنګه خبريږي هغه به هم درته خبرې خو تاندې څنګه ل خبرې دوه وړاندې درته یادونه کوم چې د ازدی رادیو خبرونه اوسلی روي ساعت دی او هر محل هر وخت ازادي رادیو اوریدل شي. ازادي رادیو په لیکلي ډول باندې هم خپل هغه مطالب چې په رادیو کې خبرې کیږي په پاڼه باندې لوستل شي. ونی دیکھی گو پا کابل کے دا سہار شپگ بجو او دیر شو دقیقو تا یو زل بی هم دا مهم خبرونو لندیز واوری. ٹائمز آف انڈیا په هند کې د استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک سره 25 کیلوګرام سره زر نیولی دي. د ورسپانې نن لیکلي دي چې په دې اندازه سره زر هغه مهال نوموړي سره د ممبئی په هوایي ډګر کې ونیول شول چې له دوبه هندوستان ته راستنې ده. ورسپانې د دې اندازه سرو زرو بیا 3.1 کروڑ هندي کالدارې ښودلې خو لیکلي دي چې ورسپانې لیکلي چې پیښه د اپریل په 25مه شوې ده او پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې خو نوموړي ځکه نه دی نیولې چې هغه ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. تر اوسه زکی وردک او په هندوستان کې د افغانستان سفارت په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امرالله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلافات د طالبانو حکومت لوی د سیس فسیحالدین او نورو چارواکو ترمنځ دي چې اوس یې د حل لپاره طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. خو طالبانو حکومت بیا تل په خپلو لیکو کې د خپلمنځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. ازبکستان وای د اوسپنې پټلۍ هغه پروژه چې منځنۍ اسیا د افغانستان له لارې له پاکستان سره نښلي د 2020 کال په وروستیو کې پای ته رسېږي. فرنټ نیوز خبري اژانس چې د منځنۍ اسیا د روانو چارو خبرونه خپروي پرون خبر ورکړ چې د ازبکستان د ترانسپورټ وزارت مرستیال جسور بیگ چوریف د تاشکند د پانګونو په درېیمه نړیواله ناسته کې پرون یې دویمه وروستۍ ورځ وه په دې اړه څرګندونې کړې دي. هغه ویلي چې د ازبکستان لپاره د هند تر سمندر پورې دا ترانزیټي لاره مهمه ده چې د اورګاډي د دې پټلۍ په بشپړېدو سره به د ازبکستان ته د تجارتي مالونو په وړو راوړو کې له 3 تر 5 ورځو پورې د وخت سپما وشي. د حماس ډلې چې امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې د یوې تروسي ډلې په توګه پیژني یو جګپوري چارواکي رویټرز خبر اژانس د خپل نوم نه خودو په شرط ویلي چې د دې ډلې یو پلاوی به نن د مې په 4مه د مصر پلازمینې قاهرې ته ولاړ شي. دا خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشی کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه شوې ده. د مصر یوې امنیتي سرچینې او د قاهرې په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا ورکړل شوی معلومات پر بنسټ پرون د مې په 3مه نیټه قاهرې ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر هم رسیدلی دی. او د اوکراین جمهور رئیس ولودیمیر زیلنسکی پرون پر خپل هیواد د روسیې د یرغل د 800مې ورځې په مناسبت ویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر واسه واسه د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زیلنسکی د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې ویلي چې د اوکراین له یو سخت پړاو څخه تیرېدو په حال کې دی خو د په خبره تر دې یو بل سخت پړاو هم پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسوي. کورموابات او سم لجمنی سره سم تاندی چانگی اونی زخ براون واری
تاندی چانگی
دا زوانانو خبرونا
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د هواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی لامل زما د پاره هم دا و چې زه ډیر زیات خفه شوم. کور د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دا ټول د لاملونه و چې زما د پاره یو ډیر لوی چیلنج او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تل کړی و.
یو شمیر ځوانان چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته اړ شوي وای له هیواد او دوستانو څخه لرې والی په ژور خپګان اخته کړی دي. هغه ځوانان چې فکر کوي ژور خپګان ورته پیدا دی څه وکړي؟
هغه ځوانان چې زموږ ماجر شوی دي او په ژور خپګان اخته دي، خامخا د یو ارواپو ته لاړ شي او له ارواپو سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي، ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا موکړی. قدرمنو اوریدونکو، روانشناسان وایي ډیپریشن یا ژور خپګان هغه ستونزه ده چې که چیرې په وخت درملنه ونه شي د انسان د مرګ لامل هم کیدلی شي. ژور خپګان بیلابیل عوامل لري، خو په دې وروستیو دوه درې کلونو کې د ځوانانو په خبره په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلون د دې سبب شو چې یو شمېر ځوانان په ډیپریشن اخته شي. دوی وایي د طالبانو د حکومت لخوا دننه په افغانستان کې په زده کړو، کار او تګ راتک بندیز د دې سبب شو چې هیواد پرېږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. په پردي هیواد کې له ژوند سره نابلدۍ بیا نورې هغه ستونزې ورته پیدا کړي چې ډاکتران ژور خپګان یا ډیپریشن ورته وایي. میوند پوهیار چې د پردیسۍ شپې ورځې تیروي وایي په وطن کې ځان او خپلو خلکو ته ډېر کار کړی و، خو د طالبانو په بیا راتګ سره د ټولې خوارۍ له خاورو سره خاورې شوې.
د هیواد څخه جلا کېدل دا تر ټولو لومړی او لوی دغه لامل زما لپاره همدا و چې زه ډېر زیات خفه شوم. چې کله له هیواده راووتم او له هیواده لرې سولم، په هیواد کې مې خپل ژوند لپاره تر ډېره حده پورې کار کړی و، د خپل خلکو لپاره مې کار کړی و، انډیوالان مې پاللي ول، خپلوي مې پاللي و، دوستان مې پاللي ول. دلته چې کله راغلو دلته دوستان نه و، خپلوان نه و، صفري نقطې څخه مو پایل وکړ. او دا صفري نقطه داسې وه چې فکر وکړې څوک لومړي ټولګي ته ځي او الف بی زده کوي او بالاخره له هغه ځای را پیلوي او ورو ورو خپل ژوند د سره پیلوي. کور د سره جوړول، ژوند د سره جوړول، کار د سره رانیول، زده کړې د سره پیلول، دغه ټول دغه لاملونه ول چې زما دپاره یو ډېر لوی چالنج و. او ډیپریشن نه بلکې یو قوي سټرس ته تیله کړي وو او دا د دې لامل سو چې ملګرو څخه مو جلا کړي او بالاخره په دغسې یو ټولنه کې چې هلته فردي ژوند ډېر حاکم دی نسبت ټولنیز ژوند ته ورسره مخامخ شو.
مهمه موضوع پکې دا ده چې داسې یو وضعیت سره کله یو ځوان مخ کېږي، څه ډول ورسره مقابله وکړي، څه ډول ورسره مبارزه وکړي ترسو ورته تسلیم نسی، اوس څه کول پکار دي؟
زما په نظر باندې خو دلته په دغه حالت کې سړی باید کوم ملګري چې شاوخوا کې دلته ورسره ژوند کوي کوشش کوو دلته د یو ټولنیز ژوند بیرته راپیل کړو، د ټولنې سره په یو شکل باندې ځان عیار کړو. زما په نظر باندې اول خو باید د کور راپیل کړو، په کور کې چې کوم دوستان نږدې مو سره وي د هغوی سره وخت تیر کړو، مرکه وکړو په وخت باندې، په وخت نه وخت، او دغه یو ناوختي ژوند څخه ډېر د پیسو پسې ولاړ نه شو، ځکه دلته که څه هم پیسې چې نه وي سړی ژوند په ارامه نشي تېرولی. اما ځینې ملګري وي چې هغوی ډېر زیات د پیسو شانې ویلي وي او دا باعث د دې کېږي چې دغه یو ناوخته ژوند ورته دغسې د ډیپریشن لامل شي. زما ډېره تجربه دا ده چې باید د ژبې یو نیمګړتیا مخکې شته، دغه ژبه باید ښه صحیح زده کړو، دې کې یو مسلک ته مخه کړو چې هغې کې مساعت تېر شي. د دې ځای کې چې خلک د څه شي څخه خوند اخلي، مثلا پارک ته ځي، سهار کې منډه وهي، هر شی خپل ځان دپاره یو اسکیجول ټاکلی وي، اسکیجول بیس باندې مخکې ځي. دغه شان زه فکر کوم چې یو څه زموږ ذهن ته ارامتیا راوړي او ځینې ټولنیز پروګرامونه وي، ایونټونه وي، د هغې څخه موږ نه یو خبر، هغې ته باید د انټرنیټ له لارې یا د نورو میډیایي برنامو له لارې لاسرسی پیدا کړو، هلته ولاړ شو.
که چیرې راستو برعکس د موضوع ته، که چیرې په دغو مسایلو باندې ځوانان ځان بوخت نه کړي، همداسې خپل ژور خپګانې دوام وکړي، دا به کومې منفي پایلې ولري؟
روحي مشکلاتو سره هلته ورته پی ټی ایس ډی وایي، دغه مشکلات سره مخامخ کیږي، په عین حال کې له ټولنې څخه جلا کیږي او داسې هماغه یو ناوخته ژوند باندې مخکې موږ وغږېدلو، یو ډول ژوند ځان ته خبره کوي چې هغه د ټولنې یا د فردي ژوند په لور روانيږي او د ټولنیز ژوند څخه جلا کیږي او همدغه سی بیا د خبرې ډېر بایز دي کې جسم ماشومان او باندې کوچنیانو باندې مستقیم تاثیر وغورځوي او دغه آینده یا راتلونکي ډېر قوي ضربه ورته ورسوي او لزین حقوق او خوشحالیانو څخه به برخه کړي.
بله ډېر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات
اوسئ. کور مدان ښه وخت لري.
سرلای هم یو لغت ونه نسخه دی چې د مسافرت تاریخي تجربه کړی دی. خدای وایي چې د ژوند له سختیو سره مبارزه، ځان له نوي چاپیریال سره بلدول هغه څه دی چې ټول خلک په تیر بیا ځوانان له ډیپریشن څخه ژغوري.
مسافر سول خپل وطن پری خود موږ ټول په دغه کاروان کې سره وو. په ټوله معنا یو نوې ماحول ته راغلو او داسې یو ماحول ته چې د ژبې سره، د فرهنګ سره او د دې تعلیمي نصاب سره او د کاروبار سمون سره آشنایی مون درلود. او دلته هم ځین نور موضوعات د حقوقي موضوعاتو چې ځین ځوانان لا تر اوسه پورې په دې تکل کې دي تر څو خپل سټیزنشپ واخلي یا د ایمي اقامه واخلي. دغه د راتلونکي نسان سرګندوالی یا نامعلوم سرنوشت چې دی د هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو یو ډول ډپریشن د ځوانانو په منځ کې پیدا سي. بل د کورنۍ څخه لرېوالی، اکثر ځوانان داسې دي چې ګډ ژوند درلود، خپل د کورنۍ سره څخه بیل سوي دي، د مور او پلار خویندو ورونو څخه، ځینې د خپلو مېرمنو او اولادونو څخه بیل سوي دي. ځینې کسان داسې دي چې په افغانستان کې ښه ژوند درلود، مال امکانات جایداد درلود، اوس هغه تر اسرسی نه لري، نوي ماحول ته راغلي. دا ټول هغه موارد دي چې د سبب سوی تر څو زموږ ځوانان بدبختانه په یو ډول ډپریشن اخته سي. خو دا ډپریشن دایمي نه دی، موقتي دی، موږ ټول د گزار په حال کې یو او ورو ورو پرمختګ کوو، مختزو.
بله پسرلی صاحب، له خپلو تجربو راته وایي، کله چې په پایل کې مسافرت ته مو مخه کړه، هغه څه وو چې ډېر زیات تاسو ته سخت وو او تاسو یې ځورولی؟
سخت وو چې ماته زما هیواد نسبت نورو هیوادونو ته ضرورت ډېر لري. دلته زما ضرورت ډېر نه احساسېږي، ولې زما په وطن کې زما ضرورت ډېر احساسېده. دا چې مو کته وطن مې په بد وضعیت کې دی، بد حالت کې دی، هلته ځوانان بېکاره دي، بېروزګاره دي، بل خوا نه موږ منابع لرو، معدنونه لرو، کانونه لرو، اوبه لرو، ذخایر لرو، او دا ټول نه استفاده نسو کولی. او په یو جنګي ماحول کې اوس یو بل پردی ملک ته راغلی یم، او زما د استعداد نه یا د نورو ځوانانو د استعداد نه ګټه نه پورته کېږي، او یا خپل خلکو سره مرسته نسو کولی. نو دا د دې سبب شو چې زیاتې ځورولم. بیا د کورنۍ لريوالې، د خپل خلکو څخه لريوالې، تاسو ژورنالیست هسته، موږ ټول په ټولنه کې پاتې شوي یو، او موږ د پاره زموږ خلک ډېر زیات ارزښت لري. زموږ قوت زموږ خلک دي، موږ ته زموږ خلک انرژي راوخي. دلته چې راغلو هغه خلک نه وو، هغه امکانات نه وو، یو نوی سرنوشت سره مخامخ شو. آی ډي سو، ډرایوینګ لایسنس شو، د نور ټول موضوعات باندې باید تاسو کار وکړو. خپل کار باید وکړو تر څو د کور کرایه او مصارف ورکړي، بیا خپل کورنۍ هم باید. دا ټول هغه اورد شي زور سره مخامخ سره میوزد اول شپږ میاشتې په کمپونو کې پاتې سلو چې دلته سرنوشت نه معلوم چې څه کېږي، بېرته موږ افغانستان ته لېږي او یا دلته پاتې کېږو. نو دا وضعیت د دې سبب شو تر څو یو اندازه تر تحصیل لاندې راسو، ولې هغه یو څو چې توکل تو علی الله، څه چې په نصیب کې لیکل شوی وي، څه چې په تقدیر کې وي، هغه ایمان چې قوي وساتي، نور الله تعالی بیا لارې چارې موږ ته پیدا کوي.
دا وضعیت اوس راغلی که موږ غواړو که ونه غواړو، افغانستان هغه رقم څه چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا حاکم سول، ځوانان هلته ځوان نه سي کولای. البته اکثره ځوانان اوس دغسې وضعیت سره څه ډول سازش وسي، که څوک ځوانان په بهر ملکونو کې دي یا په خپل افغانستان کې دي، تر څو له دغې ژور خفګانه ځانونه وساتي، څه ډول د ځوند سره مبارزه وکړي؟
خبره دا ده چې نور زه فکر کوم افغانان باید پرې فکر وکړي. زموږ ټول ځوانان نور د سیاسي موضوعاتو او قومي موضوعاتونه باید لاس واخلي، ژوند څنګه برابر کړي، دا ډېره مهمه ده. زما ټول ځوانانو هیله غوښتنه دا ده چې باید د قومي او جنګي او سیاسي موضوعاتو پر ځای په اقتصادي او کاروباري موضوعاتو باندې تمرکز ډېر وکړي او پرمختګ وکړي، مخته ولاړ شي، په شراکت کاروبار پیل کړي، او یا هم ښه موقفونه ترلاسه کړي، یا خپل زده کړو باندې کار وکړي، مهم
سبسکټونه واخلي او نه سم مختولار سي.
bale ke pa khar ke dara to ay cha ya ke tso ki ni tola ras jigar khuni wa ki chort wa hi masalan da mauzu sanga sola ha mauzu sanga sola ay da de hal la ra ke da laisi
da ay che sara rasegi aw za da gas khal go na bi khidar ko ma so ka da gas mushkil lari zama war ta tawsiya da da che lutfan خپل د خوا په اساس خپل هو سوراتون کې مخرب او کچيري دا سه کسان ځان سم کړ او پرمختګ لپاره فکر وکړه موږ سره ناسته پاسته ډیر کو کنه دا یو ناروغي ده چې هم ځان ته تکلیف ورکوي او هم خپل شاوخوا ملګرو ته او هم خپل کورنۍ ته او نه هم پرمختګ کولای شي دلته ورسره چې تمام سو وسو تیر سو او ضرورت ده چې باید مختولار سي کار وکړي زحمت وباسي خپل کورنۍ ته باید نفقه پیدا کړي ژبه باید زده کړي فرهنګ سره ځان آشنا کړی مخته باندې ولارسي مثلا خلک کینی او تشویش کوي او ګیله او بانه کوي دا هیڅ ځای نه نسی باید هر ځان ورسوي کار وکي مخته ولارسي خلاص یا سوچ چې په خبر خو کې مثلا په دې منفي موضوعات باندې اخته دي او یا هم خپل د تیر تاریخ په اړه ډیر فکر کوي او اندېښنه نه کوي دوی هیڅ چیرته نه رسیږي دا کار نه دی او باید خپل انرژي هلته ځای نه کړي.
bale ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
خوشاله اوسئ ډیر مننه کور ودا
د پانتون استاد غازی هاشمی هم په دې باور دی چې په کډوالۍ کې ځان بوخت ساتل او ورزش کول کولای شي چې ځوانان له ژور خپګان څخه وساتي.
اول ځل مسافرت د ماسترۍ لپاره راغلم متحده ایالاتو امریکا سیاتل ښار ته. تقریبا 14 میاشتې ما په سیاتل کې تیر کړې. د مسافرت په اړه باید چې دا وریو کوم کله چې یو انسان بل هیواد ته ځي دا غیزي دستور کلتور آداب رسوم دا هر څه ده هغه بل هیواد نه فرق کوي او طبیعي خبره ده چې لږ وخت اخلي تر څو دغه رسوم او آداب عنعنات سره سره ځان آشنا کړي. نو یو څه داسې ډیپریشن یا سټرس او دا شینه تقریبا هر چا ته مخه کوي او دې مسله سره مواجه کیږي.
څنګه مولې دې مشکلات سره مقابله وکړل؟ چا دې سره مرسته وکړه؟ خپل هم دې ځان لپاره څه وکړل؟
خو خبره ده چې کله یو څوک یو ځیت مهاجرت کوي او دغه ستونزو سره مخامخ کیږي خبره ده چې سره ځان بوخت ساتي یا په علمي کارونو کې یا په تور د مثال یو وظیفه کې او د ټولو نه خبره ده چې دوستان سره پیدا کی که چرته خپل وطنداران خپل د ایواد خلک تلتي هغه سره د خپل ارتباط وساتي او که خپل ایواد خلک نه نو کوشش دی وکړي چې د هغه ایواد یا د نور ایوادونو خلک شالته دي هغه سره رابطه وساتي او آهسته آهسته هغه سره ځان بلد کیو دوستي او دغه مسایل دا سړی پام غلطه او زیات کومک کوي چې تر څو سره د ډیپریشن او د سټرس او دغه مسایل نه بچوات شي.
اکثر کسان لرو چې هغه د ټکنالوژي سره نابلد دي صرف فیسبوک او وایبر او دغه شیانې کارولې دي نور دوی چې کله راځي مشکلات سره مخ کیږي دا به څومره دوی ته د ډیپریشن وړ ګرځي په دې کله سره کوم دوستان تاسو لیدلې چې مشکلات سره مخې؟
طبي خبره ده چې څوک سواد لري او څوک ژبې سره بلد دي دغه مشکلات لږ کم وي ولې هغه خلک چې د ژبې سره بلد نه وي او سواد نه لري هغه ډیر زیات ستونزې سره مخامخ کیږي. زیات افغانان لیدلې دي چې د دې اړخ ډیر زیات استرس لاندې دي او ډیر ستونزې ورته مخ شوې دي. دوی بشارګانو ته شکل د میل لازمي حتی نه پیږي چې د میل کې څه لیکل شوی دي یا په تور مثال ځان لپاره د ډاکټر اپوینټمنت هم سم نشینې ولې د ډاکټر اپوینټمنت لپاره هغه د بل چا مرسته وړي او هر مېن چې ورته راځي هغه مجبورې شي دا میل وي سی او چاته چې هغه انګلیسي پوهیږي او هم په پښتو دری پوهیږي نو دا اول هغې ته وښایي چې انګلیسي ولولې او دو ته بیا په پښتو دری کې وژباړي. نو حداقل د ورځې 4-5 میله یو هر شخص ترلاسه کوي اوس دې کې چې سړی تحقیق ونه شي کړی او دې باندې پوه نه شي دا ورته ډېر ستونزمن تمامېږي چې دا ټول میلونه ویسي بل چاته او هغې ته یې وښایي چې کم یو مهم دی کم یو د دې نه څه وختي بل خبره دا چې د ډاکټر اپوینټمنت په تور مثال په سټور کې د سودا اخیستل یو چا سره یو مشکل حلول دغه ټول هغه شی نه وي چې سړی کله د ژبې سره ژبه زده نه وي د دغه ستونزو سره مخامخ کیږي. طبیعي خبره ده چې دا د رواني لحاظ ډېر منفي تاثیر کوي په خلکو باندې.
bale تاسو نظر بغو ځوانانو ته څه وی چې دوی امدا وسم غواړي سفر وکړي خو دوی یو ډول بې پروايي کوي دا کوم څه تاسو ول دا نه زده کوي یعنی د سینه د افغانستان کې امکانات نشته کولای دوی یو ډول ورسره بې پروا دي او بیا وروسته دا ډول مشکلات سره مخ وي چې خپله بیرته په ډیپریشن باندې اخته کیږي. داسې ځوانانو ته به تاسې مشوره څه وي څه وکړي؟
ځوانانو ته پکار دی نه یوازې ځوانانو ته بلکې هر هغه څوک ښځینه وي که نارینه وي کله چې سفر کوي مخصوص که امریکا ته راځي یا اروپایي هیوادونو ته راځي نو هغه انګلیسي ژبه خو نړیواله ژبه ده حداقل دو باید زده کړي. بله خبره دا ده چې که دو حداقل انګلیسي نه وي زده کړي یا په طور د مثال انګلیسي زده وي ډېره کمه نو بیا د مختلفو ټکنالوژۍ نه دو ته پکار دي چې استفاده وکړي. په طور د مثال ګوګل ټرانسلیشن دی، مایکروسافت خپله بعضې سافټویر لري چې هغه ټرانسلیټ کوي، نو هلته که تاسو هغه سافټویر یا هغه اپلیکیشن کمروازه کوي او په انګلیسي خط باندې ونیسئ اما دقه تاسو ته هغه انګلیسي خط ټول مکمل یا پښتو ته اړی یا دری ته اړی. که څه هم هغه ترجمه سل فیصده دقیقه نه ده ولی حداقل سړی ترې مفهوم اخیستی شي او مشکل پرې حل کېدی شي. یا په طور د مثال تاسو همدغه د ګوګل د ټرانزلیشن نه یا د مایکروسافت د ټرانزلیشن د اپلیکیشن نه که تاسو په پښتو کې خبره وکړئ هغه ترجمه کوي انګلیسي ته، انګلیسي ته اړی او هغو ته د ساوند په حساب باندې هغه اوري او هغه چې بیرته په انګلیسي کومه خبره کوي هغه تاسو ته پښتو کې ترجمه کوي ساوند په حساب باندې. که تاسو خط نه شئ لوستلی هم د هغې نه استفاده کولی شي. اول خو لازمه ده چې ژبه زده کړي هر څوک چې بل هیواد ته سفر کوي او بیا که ژبه یې زده نه وي یا په طور د مثال کمه زده وي نو د دغه اپلیکیشنونو نه استفاده وکړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. فقط په آخر کې خپلې خبرې که په دې باندې راټولې کړو چې موضوع دا ده چې ځوانان له ډیپریشن نه ځان وساتي په بل ملک کې په غټو خبرو کې په آخره کې هغه نتیجهګیري کوو او نور مرکه پای ته رسوو.
زما نظر دا ده چې د ژبې زده کول د هر چا دپاره ضروري دي. ژبه زده کړي کله چې ځوانان یا ښځینه یا نارینه بل هیواد ته ځي دغه هیواد کلچر سره، کلتور سره، فرهنګ سره ځان آشنا کړي، کوشش وکړي چې ځان ته ملګري پیدا کړي او د ملګرو د لارې نه دغه ډیپریشن یا سټرس راکم کړي. او ډېر زیات کوشش او پاملرنه باید دې ته وشي چې ځان بوخت وساتي د بیکارۍ نه او د بې ځایه وخت تېرولو نه. ښه خبره دا ده چې یو سالمه مصروفیت ځان ته پیدا کړي او حداقل په هفته کې یو وار یا په دوه هفتو کې یو وار یا حداقل په میاشت کې یو وار دو سیاحت هم کړي. په هدف مې دا ده چې پارکونو ته لاړ شي یا په طور د مثال یو ښه ځایونو ته چې د لیدلو وړ وي هغې ځایونو ته لاړ شي او خپل وخت لږ ښه تېر کړي تر څو که درس وي یا په طور د مثال که کار کوي هغه سټرس د دې مسایلو د طریقه لږ کم شي. او سپورت ته ډېره زیاته توجه وکړي تر څو صحت هم ښه وي او سټرس هم کم شي.
بله ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
الیکم تاسو ښه.
روزلی ته چې ژور خپګان یا ډیپریشن روانشناسان څه ډول راپیژني؟ ارواپوه شما کټوازی وایي چې دا سی ستونزه دې ساده نه ګڼل کیږي که په وخت سره مخنیوی ونشي د ځان وژنې سبب هم کېدلی شي.
ژور خپګان یا ډیپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډېری وګړي کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې له دې نه رنجوړي. عموما په ډیپریشن یا ژور خپګان خلک د نوې ځواني یا د ځوانۍ په عمر په دې باندې اخته کیږي. معمولا هغه کسان چې نوې ځوانۍ ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي په دې مراحلو کې مخه یو ځلې ډیپریشن تجربه کړي د هغه چې په کومه سطحه کې دا بیا متفاوت ده. اوس مهال ډېری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوي دي، هغه یا چې ماجر شوي دي خارجي هیوادونو کې، نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی ده چې اکثر ځوانان چې زموږ وطن نه هم وتلې دي په ډیپریشن اخته دي. او هغه ځوانان چې په وطن کې دي یا له تحصیل نه پاتې شوي دي یا هم کار نه بیکار شوي دي نو دوی په ژور خپګان اخته شوي دي. ژور خپګان ډېر زیان عوامل لري په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډیپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول
چې کله انسان نشي وکړای لاغه تحول سره سازګاری وکړي د هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولای شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نیو فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی، کله چې څېړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنې د ځان وژنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوی وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته راسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردوي.
اغلی شمکټ اوازې ځوانانو ته د حل د لارو چارو په هکله وایي.
د دې د لارو لپاره دا چې انسان باید مشخصې موخې ولري، داسې موخې ولري چې هغې ته رسېدل امکان ولري. که چیرته موږ یو داسې موخه یا هدف ځان ته ټاکو چې هغې ته موږ رسېدل ناممکن یو، نو طبعاً په دې کې موږ ناکامیږو او دا د دې سبب کیږي چې موږ ناامیده شو. او بل دا چې هغه ځوانان چې زموږ مهاجر شوي دي او په ژور خفګان اخته دي، خامخا د یو ارواپوه ته لاړ شي او له ارواپوه سره دې په دې موضوع خبرې وکړي تر څو د دې ستونزه حل شي. ځکه چې دوی یو نوی محیط، یو نوی شرایط، یو نوی قوانین تجربه کوي په ژوند کې. نو خامخا دغه یو تحول چې په ژوند کې راځي، دا په انسان باندې بد اغېز کوي. د دې لپاره چې له دې تحول سره سازګاري وکړي، باید له یو چا سره مشوره وکړي تر څو دی له دې مرحلې نه په ښه توګه تېر شي، او کوشش دې وکړي چې د هغه ټولنې، د هغه اجتماع کې چې دوی اوسېږي، ډېر لا ډېره زیاته مطالعه ولري. له اجتماع نه ګوشهګیره نه سي چې ولا زه یو مهاجر یم، زه باید له ټولنې کې برخه وانخلم، زه باید د ځان لپاره کار ونه کړم، بالاخره ما چې دونه کار وکړه څه وسو. نه، موږ انسانان ټول په امتحان کې یو او تل باید دې ته آماده اوسو چې ممکن هر رقم شرایط په موږ باندې راسي، خو هغه شرایط باید تحمل کړو او دې ته آماده اوسو چې څنګه له هغې سره مبارزه وکړو، څنګه موافق او بریالي له دې نه راووسو. بل عبادت کول، ذکر کول هم ډېر زیات ښه نتیجه ښودلې ده. شکر الحمدلله موږ او تاسو مسلمانانو او خدای پاک ته رجوع کول، عبادت کول، یعنی دا د ژور خفګان په درملنه کې له انسانانو سره ډېر زیات کومک کړی ده. ځکه ژور خفګان یو اصلي عامل ناامیدي ده. کله چې انسان ناامیده شي هغه ژور خفګان ته ځي، نو هغه انسانان، هغه خلک چې ایمان لري، مسلمانان دي، هغه هیڅ وخت نه ناامیده کیږي. او په هر حالت کې دا وایي چې له موږ سره خدای شته. نو کله دا امید چې دوی سره وي، اطمینان دی، له دې بدې ناروغۍ نه ځان هم ساتلی دی. د دې لپاره ښه ده چې موږ عامه پوهاوی زیات کړو چې ډیپریشن څه ده، کومې سطحې لري، په کومه سطح کې باید موږ ارواپوه ته لاړ شو او ورسره مشوره وکړو. دا هغه څه نه دي چې موږ په خپله وکولی شو، له دې سره مبارزه وکړو.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاند څانګې خپرونه تر بیا پرځ کې چې یاست علمو مال او ملګری.
سلفه